द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د خالی ورځ د کال 2023 مې د میاشتې 28 منټه ده په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځښ پخومن هر کله بایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوتو زرداری وایي د امریکا سره د رابطو نوې دور شروع شوی او دوی په دې باور دي چې پاکستان د په هر کچه امریکا سره اړیکې دوامدار وساتي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د مسلم لیگ نون ګوند مشر مریم نواز پر ضد سپکه وینا باندې سیاسي ګوندونو او د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کوونکو سختې نیوکې کړي او روس د یوکرين په ماریپول ښار کې د اوستل د فولاد کارخانه باندې شوی جګړه کې د ګټې دعوه کړي او بلخوا یې د غربي هیوادونو سره د ګیس او تیلو ادایګیو په سر شخړه باندې فنلند ته د ګیس لیګل بند کړي دي استاذو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوتو زرداری وایي د امریکا سره د رابطو نوې دور شروع شوی او دوی په دې باور دي چې پاکستان د په هر کچه د امریکا سره اړیکې دوامدار وساتي خارجه وزیر بلاول بوتو زرداری ویلي دي چې دا تعلق د پاکستان او امریکا د ولسونو په ګټه دی هغه زرداری اسوسییټډ پریس ته په یو مرکه کې ویلي یقین لري چې د پاکستان او امریکا اړیکې په تیر وختونو کې په افغانستان کې د پیښو پر سر نوې خې پاتې شوې په دې کې جیو سټریټیجیک او جیو پولیټیکل خواخې ناخواخې هم شته اوس وخت دی چې دواړه مخکې تګ وکړي او په پراخه کچه نور ژور او په مقصد تعلقات جوړ کړي بلاول د امریکا او د هند اړیکو په تاسو کې ویلي دا هم مني چې نړۍ لویه ده او پاکستان او هند دواړه پکې ژوند کولای شي وایي په هیګي چې د امریکا د هند خلکو سره د هند د حکومت سره خپل تعلقات دي خو د دې مطلب دا نه دی چې د امریکا د پاکستان حکومت سره تعلق نشته د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دې دعوی په اړه چې حکومت پر له امریکا په سازش اړولې بلاول بوتو زرداری ویلي دي چې دا غټ دروغ دي ټول رښتیا هم دا دي چې د ملک ټول جمهوریت قوتونه په وړومبي ځل په یو اواز شول او په آئینی او جمهوریت توګه د عدم اعتماد په ووټ باندې د واکل لري کړي د پاکستان په خالي وزیر اعظم عمران خان لخوا د مسلم لیگ نون ګوند مشر مریم نواز پر ضد سپکه وینا باندې سیاسي ګوندونو او د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کوونکو سختې نیوکې کړې دي وزیر اعظم شهباز شریف د عمران خان دغه بیان ته په خبرګون کې ویلي د مریم نواز پر ضد چې عمران خان کومه ژبه کارولې قام په بل خصوص ښځې دي د دغه غندنه وکي هغه ویلي دي چې په سپک خوې کولو د ملک او قام پر ضد د جرمونو نشي پټېدلې د خپل ټوئیټر باندې ویلي دي چې په مسجد نبی د احترام پروا نه کوونکو نه د میاندو لونو خوندو د عزت ساتلو هیڅ تمن شي کېده په خوانی وزیر اعظم د مریم نواز پلار نواز شریف د عمران خان وینا ته په خبرګون کې ویلي دي چې عمران خان اخلاقیات تباه کړي د بتمیزي د کلچر بنیادی کې خو دې هغه ته دا نه د معلومه چې د مور او لور عزت ستوایي نوم اخلي د مدینه او خبره داسې کوي چې د نړۍ په یو غنده ټولنه کې هم دغه ډول خبرې نه کیږي د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری ویلي دي چې د مریم نواز په اړه د عمران خان د ناوړه ژبې کارولو غندنه کوي هغه ویلي د چا عزتدارو ته په کور کې چې میاندې خويندې وي هغه دغه ډول ژبې نشي کارولی د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په ټوئیټر د عمران خان نوم نه دی لیکلی خو وایي چې د هغه د کورنۍ معاملاتو نه په قطعه نظر دوی وړاندې ویلي وو چې دا سړی زموږ د تهذیب ختمولو لپاره راوستل شوی دی او مریم نواز لپاره سپکه وینا په کولو یې قام ته نن په اخلاقي توګه خپل ځان بیا سرګن کړي او زموږ وړاندې وینا یې رښتیا ثابته کړې ده په ټولنیزو رسنیو د عمران خان په وینا د مختلفو طبقو او مدني ټولنې له خلکو لخوا سخت نیوکې شوې دي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه زوی او د پنجاب اعلی وزیر حمزه شهباز پر ضد د پیسو غیر قانوني ترسیل پر سر یو مقدمه کې خصوصي عدالت ضمانت تربلی اونې ځډولې ده نن د لاهور په خصوصي عدالت کې د پلار او زوی دواړو پر ضد د 14 ارب روپو منی لانډرینګ یا د پیسو غیر قانوني ترسیل مقدمه کې اوریدنه شوی عدالت دغه اوریدنه د میاشتې 28 منټه پورې ځډولې ده د اوریدنه په وخت هم د مقدمه کې جج اعجاز حسن اوان د سلیمان شهباز طاهر نقوی او ملک مقصود د نیولو امر کړی دی دغه درې وړ اوریدنې ته نو حاضر شوی د وزیر اعظم او د هغه زوی حمزه شهباز اوریدنه د مې په 14 نیټه کې دون کې واخو په دغه ورځ هغه لندن کې وو او عدالت اوریدنه وزنډوله د جج د عدالت ودانۍ ته د خلکو په ورتګ د امنیتي عسکرو لخوا ورپېخ مشکلاتو باندې خبرې وکي او د پولیسو مشر ته یې په غوسه باندې وینا وکړه چې ګنې د ججانو موټری ای د عدالت ودانۍ ته نه پریښودي. په اني حال کې د پلټنو مرکزی ادارې اف ای ای وکیل فاروق باجوا په خپل دلایلو کې ویلي چې په مقدمه کې نومول شوی درې تنان غیر حاضر دي او د هغوی پر ضد د کاروایي لپاره یې خواست جمع کړی. وزیر اعظم شهباز شریف په عدالت کې د وینا په وخت ویلي دي چې د برطانیې د جرایي مقامي ادارې دو کالو پورې په خپل پلټنو کې د دوی پر ضد د یوې روپۍ کرپشن هم نه دی موندلی او دا چې د دوی پر ضد جوړې مقدمې د سیاسي مقصدونو لپاره جوړې شوې دي. د بشری حقوقو لپاره کارکونکو ډلو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د ختمولو پریکړه د هیواد لپاره لوی گزار بللې ده. د نهي پورس طالبانو د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون او سلور نور اداري هغه محل ختم کړي کله چې په کلیز بجټ کې د 1500 میلیون ډالرو کمی سره مخ شول. د بشری حقوقو ادارو په دغه پریکړه سخت نیوکې کړې دي. د افغانستان خپلواک کمیسیون په خوانی مشر ویلي طالبان د بشری حقوقو د ساتنې خراب ریکارډ لري نو ځکه یې دغه پریکړه کړې ده. د وایس اف امریکا سره خبرو کې د ویلي دي چې طالبان د خزو حقونه نه مني کوم چې د هواد نیمه آبادی لري، د ازادۍ وینا په حق باور نه لري او په میډیا یې هم اقدغان پر ځای کړي. طالبانو د خپلې پریکړې د پاکړي وایي چې بجټ لپاره د پیسو نه لرلو په سبب د ملي ارزښتونو په اساس یې دغه پریکړه کړي. طالبانو یو ویان انعام الله سمنګانی ویلي دي چې ضرورت پیښ شنو بیا هم دغه اداره فعال کولای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لپاره د کمیسیون مشر په یو جاري شوی بیان کې ویلي د طالبانو لخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ختمولو باندې خفه دي او دا یو لوی گزار د هیواد لپاره هغه بللې. روس د یوکرين په ماریفول خار کې د اوستل د پولادو کارخانه باندې شوې جګړه کې د ګټې دعوه کړې ده او بلخوا یې د غربي هیوادونو سره د ګیس او تیلو ادایګیو پر سر شخړه باندې فنلند ته د ګیس لیګل بند کړی دي. د روس عسکرو بل طرف ته د یوکرایني عسکرو په قبضه کې د لوهانسک په سیمه باندې د لوی حمله لپاره تیاری شروع کړې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پاکستان وزیر خارجه بلاول بوټو وایي د امریکا سره د رابطو نوې دور شروع شوی او دوی په دې باور لري چې پاکستان دی په هر کچه د امریکا سره د رابطو لړۍ دوامدار وساتي. نور حال تاسو زموږ همکار محمد اکرم وړاندې کوي.
د امریکای اسوسییټډ پریس خبری ادارې سره په مرکه کې د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي د هغه یقین دی چې د پاکستان او امریکای تعلقات په تیرو وختونو کې په افغانستان کې د پیښو په سرخنه دی پاتې شي چې پکې د سیمې سیاسي او ستراتیژیک خوخې او ناخوخې شامل دي. نو موږ ویلي اوس وخت چې دوی مخکې تګ وکړي او په فراخه کچه نور جبر او د مقصد نه ډک تعلقات جوړ کړي. بلاول د امریکای او د هند د تعلقاتو په حق له وویل دوی دا مني چې دنیا ډېره لویه ده او پاکستان او هند دواړه پکې یو ځای اوسېدای شي. خارجه وزیر ویلي دوی پوهیږي چې د امریکای د هند خلکو سره او د هند د حکومت سره خپل تعلقات دي، خو د دې دا مطلب نه دی چې د امریکای د پاکستان حکومت سره تعلق نشته. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دعوی په اړه چې حکومت ورله امریکای په سازش ختم کړي، بلاول بوټو زرداری وویل ټول رښتیا هم دا دي چې د ملک ټول جمهوري قوتونه په وړومبي ځل په یو اواز شول او په آئینی او جمهوري طریقې د بې باورۍ په ووټ سره عمران خان د حکومت نه لرې کو. د افغانستان د حالاتو په اړه بلاول بوټو زرداری وویل د دې هر سنور اخوا چې په افغانستان کې څوک واکمن دي او څنګه تاریخ لري او د ملک بیلابیل سیاسي ګوندونه د افغانستان په اړه ځان ځان له سوچ لري، خو په پاکستان کې په دې خبره اتفاق دی چې دوی د دې اجازه نشي ورکولی چې د افغانستان ولس دا محسوس کړي چې دوی یو ځل بیا یوازې پریښودې شوي. نوموړي وویل د افغانستان اقتصاد په ټپ ودرېدل به د افغانستان د خلکو لپاره، د پاکستان د خلکو لپاره او د نړیوالې ټولنې لپاره یو تباهي وي. بلاول بوټو زرداری د خوراک د خوندیتوب په حق لا په نړیواله غونډه کې د ګډون کولو لپاره د تیرې نهه یا سه شنبې په ورځ د امریکای په سفر نیویارک ښار ته راغلی. د امریکای خارجه وزیر انتونی بلینکن سره په نیویارک ښار کې د متحده قومونو په ودانۍ کې د ملاقات په وخت د پاکستان خارجه وزیر ویلو دا یو مقرره چې د پاکستان او امریکای ترمنځ د اړیکو خکولو لپاره په ګډه کار وشي، تجارتي اړیکې خېشي، امریکایي او پاکستانی سرمایه کار په ګډه کار وکړي، او دا چې دواړه هیوادونه به د داسې موقعو زیاتولو لپاره کوششونه کوي. په دغه ملاقات کې د امریکای خارجه وزیر انتونی بلینکن ویلو د دوی توجه د پاکستان او امریکای ترمنځ د اقتصادي اړیکو، سیمه ایز امنیت او نورو ستونزو ته ده، او دا چې امریکا د پاکستان سره خپل تعلقات نور زیاتول غواړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی دا @voadiva.
د پاکستان په خاني وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ ملتان کې د خپل غونډې په وخت د مسلم لیگ نون دلې دی و خزینه مشري او د خاني وزیر اعظم نواز شریف لور په اړوند تاسو وینا کړی چې پر ضد ډیر نیوکه روانې دي، او د بشري حقوقو کمیشن پر د عمران خان څخه غوښتنه کړې چې په دې پریوتی وینا دی لټول خوځو څخه بخنه وغواړي. عمران خان ویلی و مریم په خپل وینا کې په دومره زیات جذبي او جنون زمانو مخسته دي چې زه ورته ویل غواړم چې مریم ګوره له خیال کوا خواندې خفانه شي څومره چې بیا بیا ته زمانو اخلي. د وایس اف امریکا ډیوی خبریال احسان محمد خان د عمران خان د وینا په اړه راپورته شوی غبرګونونه راټول کړي او د دوی تاسو پام راړو.
د پاکستان پوخانی وزیر اعظم عمران خان له لوري د مریم نواز شریف په اړه د پریوتی بیان چې د ملتان غونډې ته د وینا په محل یې کړی، د دغه وینا وروسته په ټولنیزو رسنیو نه یوازې د هیواد سیاسي ډلو مشرانو بلکې د بشري او زنانو حقوقو سازمانونو او فعالانو لخوا هم په سختو ټکو کې غندنه روانه شوې. د پاکستان د پارلمان پوخانی غړي بشرا گوهر ویوه ډیوته وویل د عمران خان لخوا د یو زنانه په اړوند دومره پریوتی او سپکه وینا د سیاسی اقاد او تربیت خای
دا اولنی سال دې چې ته دا څه خبرې کړې چې همیشه لا ری په کالجستون دې په هم دې سکول انسان چې کله دا څه زیاتې خو سره وځي یا دا هر دې هغه انسان دې همیشه خو سو اچي چې جامې سمې نه دي اصولې وکړه دا څه کی یا هغه څه خبره مونږ کنډل کو او عام ولسته دې دا مسیج ورکړي چې لا خځې کوم سیاست کې راځي هغه سره دا څه
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د عمران خان دغه وینا ته په خپل ټویټر خورکړې خبرګون کې لیکلی د لور مریم نواز شریف پر ضد د افسوس وړ دغه ډول جبا کارولو پر سر دی پوره کام او په خاصه توګه بیا زنانه غندنه وکړي. د کمزرفۍ دغه ویناګانو سره ستا جرمونه پټ نشي پاتې کېدی. د مسجد نبوي د پاکۍ او حرمت خیال نه ساتونکو څخه به څنګه څوک د میاندو او خویندو د عزت تمه وساتي؟ پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف هم د خپل لور مریم نواز شریف په اړوند د غوینا په عکس العمل کې ویلي عمران خان ته دا نه د معلوم چې د مور او لور عزت څنګه کول پکار وي. د پیپلز ګوند مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداری ویلي چې د کومو عزت تار خلکو په خپل کورونو کې میاندې او خويندې موجود وي هغه دغه شانس پکې سپوري چې ته هم نوایي. د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان ویل زمون د پخوا هم د غدریز وو چې عمران خان زمون د تهذیب تبا کولو د پاره راوستي شوه دي او نن د مریم نواز پر ضد د غصبکی وینا عمران خان په اخلاقی توګه ټول قام ته سرګن کړلو. وتلی زنانه سیډونکی بنظیر شاه په خپل ټویټر لیکلی د عمران خان د غوینا نه یوازې د زنانه وسخه د کرکی په اساس غنی بلکې دغه یو داسې د خطر وړ وینا ده چې د نارینه او اولکانو د پاره د پیغام ورکوي د خزو پر ضد داسې حمله کول جایز دي او خزي د کوم قسم عزت حق نه لري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم په ټویټر د عمران خان دغه وینا غندلې ده او لیکلي دي د عمران خان دغه وینا د زنانو پر ضد د کرکی یو انتها ګڼل کیږي. د بشري حقوقو کمیشن زیاته کړي عمران خان له زده کړه کول پکار دي چې خپل سیاسي مخالفو پر ضد سر ډول رویه ساتل پکار وي. عمران خان له پکار ده نه یوازې د مریم نواز شریف نه بلکې د ټولو زنانو څخه بخانه او معافي وغواړي. د عمران خان په خوانه میرمن ریحام خان هم د غوینه غندلی او ویلې دي زه په دې ډېر پیمانه يم چې د یو داسې پلان سره متړون تیر شوه. ریحام خان زیاته کړي عمران خان ته نه د خپل کور زنانه او نه د بل د کور د عزت خیال شته. یاد دی وی د عمران خان په دغه وینا چې په ټویټر د نیوکو ټرندز روان شوه، خو بیا عمران خان خپل او یا د لګون لخوا د دغه وینا په سپیناوي کې کوم دریز په مخه لا نه دی راغلی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
پاکستان په خاني وزیر اعظم عمران خان ویلي د ګوند د کور کمیټې یو غونډه یې د اتوار یک شنبه پورس په خبر تر بلل چې پکې به د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ د نیټې اعلان کوي. چېرونکو وایي پښتونخوا نه د عمران خان د سیاسي حالو زالو د پایل څخه ښکاری شي. د خپل سیاسي فعالیتونو کې سرکاري مشینری او د صوبې وسایل کاروي، خو د پاکستان تحریک انصاف وړي وایي دغه بې ځایه تورونه دي. د عمران خان ملاتړ په دې صوبه کې زیات دی ځکه د سیاسي حالو زالو پایل هم له همدې صوبې نه کوي. نور حال د ارشد مومن په دې رپورت کې وایي
په خوانی وزیر اعظم عمران خان د بے باوری تحریک کامه بدو او د حکومت نه د وټلو پس اولنې جلسه هم په خبر کې کړي و. دغه سپکوټ ملتان او سوابي کې د صوبې حکومت د مشرانو په موجودګۍ کې د مرکزی حکومت مخالفه جلسه شوې دي. د پېښور اسلامي کالج په هنتون د سیاستیاتو د څنګه استاد پیاز مشالوي د عمران خان د حکومت ختمې دروستو چې کومه جلسه په خیبر پښتونخوا کې شوې دي، هغه ته عمران خان د خیبر پښتونخوا د حکومت په هلیکاپټر کې راغلي دي. نو موري ویل عمران خان د اسلام آباد لنګ مارچ اعلان ځکه په پېښور کې کوي چې دغه لنګ مارچ پاره به د صوبای حکومت لخوا انتظامی مرسته ورکول کیږي او اندازه ده چې دغه لامل د دې صوبې نه زیات شمیر کې خلک د لنګ مارش کې برخه واخلي.
عمران خان سه په تطه ده چې کفرس ک زخپل دغه مارک چې کوم هغه کول غواړي دا کامیابول غواړم نو هغه کې به زیات ضرورت هغه ته د پښتونخوا د صوبې نه ملایويږي.
سیولونکو خبريال شرزه شړی وته ویل د خبر پښتونخوا د حکومت ټول وسایل د عمران خان د مرکزی حکومت مخالفه جلسو کې کارول کیږي. هم د دې صوبې نه ډېر خلک د مرکزی حکومت پر ضد احتجاجونو کې ګډون کوي. نو موري ویل عمران خان وړاندې ویلیو چې د لنګ مارچ اعلان به د جمعې په ورځ د ملتان په جلسه کې کوي، خو هلته ونکو د اتوار په ورځ به په خبر پښتونخوا کې اعلان کوي.
استابلیشمنت کې چې د عمران خان کوم مرګري موجود دي نو په هغه کې د ټولو نه مضبوط مرګری چې کوم دی نو هغه په حال په خبر کې دی. نو ظاهر خبره ده چې همدغه وجره چې هغه خیبر پښتونخوا مکه د خیبر پښتونخوا حکومت او د خیبر پښتونخوا وسایل چې کوم دی هغه د مرکز خلاف استعمالول غواړي.
د عمران خان د خیبر پښتونخوا د حکومت هلیکاپټر د استعمال د خبرونو وروسته د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار محمد علي سیب یو وضاحت کې ویلیو د سعودي وزیر اعلی محمود خان د سرکاري امور په ترڅ کې په اسلام آباد کې او همدا غزینه د مردان جلسې تراتلو چې د ګوند چیرمن عمران خان هم ورسره یو ځای و. د مرکزی حکومت مخالفه جلسو کې د صوبې له وسایلو کارولو په اړه د خیبر پښتونخوا د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غړي رابع اسد دی وته ویل
ملتان کے پتی علم کے پتی جرامالا کے پتی گجرات دیکھ سو انتا کو شہباز انتا سے حمزہ شہباز پتے التا کو التا کم وسائل استعمال کری دی آتے خبر دیجئے.
سیرون کی وای عمران خان د سیاسي حلو زلو د پاره خبر پښتونخوا ته راځي او جلسو ته ویناګانې کوي. خصوبه کې روانه ترهګری د وفاق سره پاتې د صوبې مالی حساب کتاب او په نورو مهمو مسلو غلې پاتې کیږي او فقط د مرکزی حکومت خلاف سیاسي بیانونه ورکوي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د د پخوانی وزیر اعظم عمران خان له احتجاجي لاریون نه وړاندې حکومت د تحریک انصاف ګوند پخوانی مرکزی وزیر شیرین مزاری نیولی ده. واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دغه گرفتاری تر شا د انتقامی کاروایی تور رد کړی او حکومتي چارواکو تر مخه شیرین مزاری د مځکو جالي انتقال قضیه کې ککړتیا په تور په عدالتي حکم نیول شوی ده. بلرخته د لاهور ځانګړي عدالت د عربونو روپو غیر قانوني انتقال قضیه کې نومول شوی وزیر اعظم شاباز شریف او د هغه زوی د پنجاب صوبی اعلی وزیر حمزه شاباز د ضمانت میعاد د می میاشتې 9 مینټې پورې غزول دي. پیر ولایت چاپره نور حال راکوي.
د شیرین مزاری گرفتارے پر ضد حکومتی اتحاد کی شامل پیپلز پارٹی اور د بشری حقوق تنظیم ایچ آر سی پی د سخت برگن رستو د پنجاب صوبے اعلی وزیر حمزہ شہباز د شیرین مزاری د خوشی قول حکم ور کڑے دے. د دې ترڅنګ اسلام آباد های کورټ د تحریک انصاف په خواست باندې د شیرین مزاری د گرفتاری په اړه د خواست اوریدنه هم نن کولو پریکړه کړې ده. یاد عدالت حکومت ته نن د شپې 11 بجو پورې شیرین مزاری عدالت ته حاضرولو حکم هم ورکړی دی. دا په داسې وخت چې د شیرین مزاری تحریک انصاف ګوند مشر پخوانی وزیر اعظم عمران خان د سمدستي انتخاباتو یوازینې غوښتنې په سر روان مې میاشت پای کې اسلام آباد په احتجاجي لاریون اعلان کړی دی او د هغې گرفتارۍ ته د ګوند مرکزی لیډر فواد چودھری میډیا سره خبرو په وخت صدا سے غبرګون ښودلی و.
شیرین مزاری کے اوپر اینٹی کرپشن لگانا تو اس سے زیادہ ظلم پاکستان میں کیا ہو؟ 700 لوگوں کی کہہ رہے ہیں کہ لسٹ بنائی گئی ہے اور اس میں یہ گرفتاری کی جا رہی ہے، بخلائی ہوئی حکومت ہے.
فواد چودھری نے شیرین مزاری کی رفتاری سیاسی انتقامی کارروائی گرزاولے وا اغه تور لگاولو چې ګنې حکومت د احتجاجي لاریون د ناکامۍ لپاره د تحریک انصاف 100 نه زیات کارکونانو د گرفتاری پریکړه کړې ده. خو مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د شیرین مزاری د گرفتاری دفاع کړې و. پنجاب کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د صوبایي اسمبلی غړي ملک احمد خان ویلو شیرین مزاری په ډیر غازی خان علاقه کې د عربونو روپوز مکه جالي انتقال یو قضیه کې نومول شوی و.
فیڈرل لینڈ کمیشن کی رپورٹ کے مطابق اس وقت کے جو وہاں کے ریونیو آفیسرز تھے ان کے خلاف بھی کاروائی کی گئی اور اس کی بینیفیشری شیرین مزاری تھی.
ملک احمد خان په خبر حکومت د ځای عدالت په حکم شیرین مزاری گرفتاره کړی دا. نو مولی دا داوه هم کړی و چې شیرین مزاری په ضد د دوی حکومت نه غوره تحریک انصاف په تیر حکومت کې مقدمه درج شوې و. بلخوا هم د شنبې په ورځ لاهور ځانګړي عدالت کې د وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه زوی حمزه شهباز په ضد د عربونو روپو غیر قانوني انتقال قضیې اورېدنه شوې ده. په دې موقع عدالت کې حاضر وزیر اعظم شهباز شریف دغه قضیه د پخوانی تحریک انصاف حکومت د هغه په ضد سیاسي انتقامی کاروایو ګرځوله. په دې موقع د ایف آئی اے وکیل یا حکومتي سارنوال قضیه کې نومول شوي ملزمانو په ضد چالان باندې سوالونه راپورته کړل. حکومتي سارنوال له شهباز شریف او حمزه شهباز په ضد سمدستي فرد جرم لګولو هم مخالفت وکړو. دا په داسې وخت چې سپریم کورټ تفتیشي ادارو کې د حکومتي لاسوخنې نوټس اغستلې او په دې اړه از خود قضیه اورېدنه کوي. د تحریک انصاف پخوانی مرکزی وزیر فاروق حبیب ویلی نن عدالت کې د حکومتي سارنوال د دلیلونو له سپریم کورټ اندېښنو پخلی شوی دی. خو واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د سپریم کورټ پریکړه حکومتي چارو کې د عدلیه لاسوخنه بولي او د کورنو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله غوښتنه کړې بیا اعلی عدالت ته د تحریک انصاف په دور کې د مسلم لیگ نواز ګوند خلاف جوړ سیاسي قضیو هم نوټس واخلي. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
کا موبائل ٹیلی فون، آئی پیڈ یا کمپیوٹر در سر بھی
نو وی او اے ڈیوا پر انٹرنیٹ ہوم کتلی او اوری بلی
پتہ دا وی او اے ڈیوا نیوز ڈاٹ کام
ہیر یہ نکڑے
نیشنل ډیموکراټیک موومنت یا د ملي جمهوریت غورزنګ مرکزی کمیټې یو غړی تیر ورځ د بشري حقوقو مبارز ادریس خټک سره په اډیالا جیل کې ملاقات کړي او ویلي دي چې ملي جمهوریت غورزنګ به د ادریس خټک له جیل څخه د خوشی کېدو لپاره په سیاسي قانوني او نورو فورمونو اواز پورته کوي. د ادریس خټک کورنۍ او وکیلان وایي چې د کال 2019 د نومبر په 14 نیټه هغه وخت په سوابي انټرچینج نامعلومو کسانو تښتولی وو او بیا شاوخوا 8 میاشتې وروسته یې درک ولګي چې پوځي استخباراتي ادارې اوچت کړي. د کورنۍ د غړو په وینا نوموړي ته د قومي رازونو افشا کولو پر سر پوځي عدالت د 14 کالو د بند سزا ورولې ده. نور تفصیل له پیښور نه د ډیوی خبري اله درزا راکوي.
د دغه ملاقات په حق له د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ د مرکزی کمیټې د خزانه سیکرټر خوشحال خان او وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي د نوموړي سره د ملاقات کولو مقصد د هغه خیریت او د کیس پرمختګ په اړه معلومات کول وو او دا چې په دې هم خبرې کول وو چې په کوم ډول د ګون غړي د هغه د رهایې لپاره موثر اواز پورته کول شي.
زمونږ چې کوم چیرمن د پارټي موشن راوړ سره په مخکې په دې باندې پسندې کی خبره کړې ده او آینده کې هم ورباندې کوي. ورسره دا چې نورو پارټیو سره چې کوم ځینګه ملاقاتونه کیږي نو په مسلو باندې چې کوم خبرې کوو جنرال نو هغه کې د دې د کیس خبره هم په کې خامہ خامونګه مخکې کړې ده. اوس په کوم آینده باندې مرته جاری ساتو کوو به ورته بصری حقوقونو ادارې سره کومګا خبرې په ملاقاتونو کې کیږي زمونږ د ملګرو مشرانو نو اماغه ملاقاتونو کې اماغه سلسله چې کوم ځینګه روانه ده اماغه کې به موږ دغه کیس ولا خبره ماغه سره بار بار وچتو.
د خیبر پختونخوا د نو خار ضلع د بشري حقوقو فعال ادریس خټک د کال 2019 د نومبر په 14 اسلام آباد نه د راتک په وخت د سوابي انټرچینج سره نږدې نامعلومه تنانو تښتولې وو. د پیخیروستو په پیخور های کورټ کې د مقدمه چلیدو او په نړیواله کچه د هغه د خوشی کولو غوښتنې زور نیولو لکبله د دفاع وزارت عدالت ته ویلي وو چې ادریس خټک د پوس په ولکه کې دی. د ادریس خټک په ځد جوړ کړې شوی مقدمه په حق له د پیخور های کورټ ایډوکیټ طارق افغان وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي
پیخور های کورټ ونه کوم کیس چې وغیر ډیسپوزل څو چې د ټرایل دی کنکلوډ شي او په ټرایل کې و پته ولګي چې په د باندې آیا د جرم ثابت دي جنګا دي بیا په یو کینټ او جانو هغه کې موږ د ټرایل و چلاو په ټرایل کې د خلاف هیڅ پلس په کوم څه ثبوت نه وو چې موږ وګڼو چې په د باندې د جرم ثابت دي شي او بلکې د جرم په باندې ثابت کی هم نو هغه کې د زیات نه زیات ډېر کال قید دي او د دې د خپل قید نه زیات قید اورولې دي.
نو مولي زیات کړه پوزي عدالت چې ادریس خټک ته کوم سزا اورولي د هغه خلاف دوی د پاکستان د پوز سر لخرتا خواست کړي خلا تر دې د ما څه فیصله مخته نه دراغلي.
اوس موجوده کې د خلاف کوم فیصله راغلې ده د فیلډ کورټ مارشل جنرال نو د هغه خلاف بیا ارمی چیف د اپیل کیږي. ارمی چیف د اپیل اخو عجیبه خبره په دې کې دا چې د خلاف کوم فیصله شوې ده د هغه فیصله کاپی تر اوسه پورې ده تل نه ورکړې. د دې فیصله خلاف کوم اپیل کې مونږ کړی هغه بغیر د نقل نه مونږ کړی دی چې مونږ ته دا چې پته لګېدلې ده چې زما خلاف دا فیصله شوې ده خو ماته نقل نه راکوي لہذا د دې فیصله خلاف اپیل کوم.
د ادریس خټک وکیلان وایي چې د هغه په ضد د پوځي قانون او حکومتي رازونو د معلوماتو د قانون 1923 لاندې مقدمه جوړه کړې شوې. په یاد مقدمه کې تور لګولې شوې چې نوموړي د برتانیې د استخباراتي ادارې یو تن مایکل سیمپل ته د پاکستان د سلامتۍ خلاف حساس معلومات ورکړي دي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې پوځي عدالت ادریس خټک ته په دغه قضیه کې د 14 کالو د قید سزا ورکړه.
په بلوچستان کې د پولیو ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل شوی چې تمه ده 2.5 میلیون ماشومان ته به د پولیو ضد څاڅکي او وټامین ای ورکړل شي. په دې اړه نور حال د رفیع الله مندوخیل په راپور کې اوري.
په بلوچستان کې د پولیو ضد د درې ورځنی کمپاین پرانسته په کوټه کې د ایالت چیف سیکرټري عبدالعزیز زاکیلی وکړه چې له مخې به د ایالت په 14 ضلعو کې شاوخوا 24 لک ماشومان ته د ګذر ناروغۍ ضد قطرې ورکول کیږي. په کوټه کې به خبري غونډې ته د وینا پر مهال چیف سیکرټري وویل په بلوچستان کې به شاوخوا 25 لک ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. په ایالت کې په تیر یو کال کې نخو یو مثبت کې سو یو نه هم د ماحولیاتي نمونو پایلې مثبت راغلي دي.
صوبے میں 2.6 ملین یعنی کہ 26 لاکھ بچوں کو پولیو کے ڈراپس پلائے جائیں گے.
پاکستان کی بش پولیس لکھ ماشمان ہوتا قطرے ورکول کی گی
زمو صوبه د 1350 میاستو راهسی پولیو فریدا او له جنوري 2022 راهسی د پولیو کیس نه دی راغلی. د 13 اپریل میاسي راهسی په اخستل سو ماحولیاتي نمونو کې هم د پولیو یا کوم بل وایرس نه دی موندل شوی.
نوموړي زیاته کړه چې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پولیو کیسونو رامنځته کېدل د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه چې وزیرستان د شمالي بلوچستان له ځینو ضلعو سره نږدې دی چې لپاره یې په سرحدي سیمه کې د ویکسین مرکزونه جوړ شوي دي.
وزیرستان نارتھ وزیرستان میں 3 کیسز ان 5 مہینوں میں رپورٹ ہو چکے ہیں.
په شمالي وزیرستان کې د پولیو درې کیسونه ریپورت شوي او دا د بلوچستان د شیرانی، جوب او کلی عبدالله په شمول د کوچ بلاک له 500 ضلعو سره نږدې سیمه ده. د کوچ بلاک په هر های ریسک یا حساس ضلعو کې مستونګ هم شامل دی چې دا زموږ لپاره تر ټولو غټ چیلنج دی.
شاغلی عبدالعزیز اکیلی زیاته کړه چې 13500 سرتیری به د پولیو ګرځند چمنو امنیت ساتي او په حالت کې د انکاری مانو شمیرم تر پخوا سوي دی.
ریفیوزلز 14000 سے زیادہ تھے، 5000 پہ لے آئے.
په بلوچستان کې د پولیو څخه کاری ماشومان شمیر تر 14000 څخه 15000 تر اټش سوي. موږ هوډ کړی چې 90% ماشومان ته به کتری ورکوو، خو په تیر کمپاین کې 95% ماشومان ته کتری ورکول شوی وي.
95.5% بچوں کو ہم نے پولیو ڈراپس پلائے تھے.
د روغتیا د بیرنیو عملیاتو د دفتر مسول شاپور سلیمان وای د بلوچستان د مرکز کوټه په شمول په ټوله ایالت کې کمپین تر سره کیږي چې لپاره به شاوخوا نظر ګرځند چې منکار کوي. د کمپین لپاره تیاری پای ته رسیدلې ده.
زه په ایمرجنسی اپریشن سنټر کې کار کوم د بلوچستان کم ادارات چې د چیری چې دا وخت د پولیو کم کمپین دی یا پروګرام دی د دا چې دی قتل کیږي. دا کمپین چې روان دی په دا کې موږ دوه شپږ لکه کشنیان چې دی هغه ټارګټ کړی دی او دا شپږ لکه کشنیان چې دی دا تقریبا ټول ضلع چې دی په دا کې د بلوچستان شامل دي.
په بلوچستان کې د پولیو درې ورځنی کمپین د دوشنبه په ورځ پیل کیږي چې په ترڅ کې به د افغان کډوال ماشومانو په شمول ټول هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 50 کلونو پورې وي د پولیو ضد څاڅکي او ویټامینې ورکول کیږي. رفیع الله مندوخیل، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
د خیبر پختونخوا کابینه پریکړه کړې چې راتلونکي پولیو کمپاین به په هر حال کامیابوي او هر ماشوم ته به پولیو زد څاڅکي ورکوي. په کابینه کې پولیو کمپاین لپاره د روغتیا وزارت ځلې انتظامی او پولیو د مخنیوي ادارې ته خصوصي ټاسک ورکړی دی. د شمالي وزیرستان څخه پولیو کیسونو راتلو وروسته ډی آی خان او بانو لپاره خصوصي پلان جوړ شوی. په یادو ځلو کې به د پولیو د واکسین ورکولو کمپاین ته ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې اړه نور حال د شاهین شافریدی په راپور کې اوري.
تیر ورځ د پولیو د خاتمې لپاره د موثر تګلارې جوړولو په ضرورت د خیبر پختونخوا د صحت وزیر، چیف سیکرټری او کابینه غړو غونډه شوه چې پکې د صوبې صحت محکمې مشرانو، انتظامی چارواکو او سیکورټی ځواکونو ګډون درلود. په دغه غونډه کې د پولیو په لار کې موجود چیلنجونه په کامیابۍ سره حل کولو زور راوړل شو. کابینه غړو وویل چې پولیو یو کمی ستونزه ده، نو د دې وایرس خاتمه زموږ لومړی ترجیح ده او د پولیو ضد کمپاین به په هر صورت کامیاب کولی شي. په دې کله د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي بیړنی مرکز مشر عبدالواسط ویل شمالي وزیرستان کې د پولیو درې کیسونه رامخته شوي، نو ځکه په بنو ډر اسماعیل خان ډیویژنو کې د پولیو مهم لپاره خاص منصوبه بندي کړې شوې ده.
نو کابینت خو یو ډیره غټه غونډه ده د دې صوبې د مشرانو، نو باغې کې اوبویسلی په دې باندې خبرې کیږي. نور په دې باندې په اسلام آباد کې په نورو ټولو حلقو کې چې کم دې سره تړلي خلک دي او د دې مهم د کامیابۍ لپاره مونږ په غې باندې ډیر زیات انحصار کوو. هغه ټولو دا خبرې وخت په وخت کړې دي او د دې مسلې چې د نو ټیک ټاک دراکې پر لیول باندې او ان شاء الله افورتس روان دي.
کابینه غونډه کې ویل شوی چې د پولیو په ضد هلو ځلو کې به هیڅ قسمه غفلت نشي کولای. په دې لړ کې د مئی درويشتمې نیټې نه پیلېدونکي کمپاین باید په هر صورت کامیاب شي. دغه پولیو ضد کمپاین کې به خواوشه 2.2 میلیونه ماشومان د پولیو وایرس په ضد ویکسین کیږي. د خیبر پختونخوا د کابینې غړي وای وخت په وخت د اسمبلی په غونډو کې هم د پول وارث په خاتمه بحث کیږي. هم په دې لړ کې د قانون وزیر فضل شکور خان د کابینې غونډې وروسته په خپل حلقه کې پولي مهم پرانسته وکړه او ماشومان د پولي په ضد ویکسین کړل.
زه خپل بچی د فارغ نه غواړم، زه به ولې خپل بچی د فارغ نه غواړم چې هغه په بیماری کې مبتلا وي. زما خو ځکه ما تاسو ته وایم چې زه خپل ټول قوم ته، بلکې خپل ټول چې څونه ماشومان د چا ماشومان شته نه وي، ټول هم چې هغه ماشومان باندې وکړه تر څو مقاله نه وي. ځکه چې تاسو وګورئ نن سبا بدقسمت چې بار ملک پټ خلکو د ملک پر سعودي ته زه تلوم حج لا دې نه ډېر مخکې خو هلته هم لږ وخت ډېره شرم خبره ده. نو ډېر د بدقسمتۍ خبره ده چې یا دې وخت کې
د بده مرغه چې د ډیرو لګښتونو او غاسو سره سره په ملک کې پول وارث لا هم دوام لري. د پولو د مخنیوي اداروای د ساسکو پاک له کم پوهاوی او زهرجن تبلیغات هغه علتونه دي چې خلک خپلو ماشومانو ته پول کترې اچولو څخه ډډه کوي. په وروستیو کې څرګنده شوې چې خلک د ویکسین ټیمونو د ګمراه کولو دپاره د ماشومانو په ګوتو کې جعلي مارکرونه کاروي او خپل ماشومان یې پول وارث ته ورکړي دي. همدغه وجه ده چې په تېره یوه میاشت کې د وزیرستان څخه درې مثبت پولي کیسونه رپورټ شول او متاثره ماشومان یې د ټول عمر د پاره معذوره کړي دي. د صحت ماهرین وایي د دغه وایرس نه بچ کېدو د پاره په کار ده چې هر ماشوم ته د پولیو ضد دوه څاڅکي ورکړي شي. شاهین فریدی، وی او ای ډیوا، پېښور.
درنوردونکو دا وایس اف امریکا دی ودا په نړیوالو خبرونو کې باور چې روس د جمی پوره ځتا کړی چې د اوکرين د ماریپول خار یې د پولادو په کارخونه کې د روسي او اوکرين سرتیرو له تسلیمېدو وروسته په بشپړ توګه نیولای دی. خو اوکرين تر اوسه پورې دا خبره نه ده تایید کړې. روسانو په ماریپول باندې د تیرو دریو میاشتو راهیسې بمباری کړي او دغه خار اوس په یوې کنډوالې بدل شوی. راپورونه وایي په ماریپول کې د جګړې له پیل راهیسې تر 2000 زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. د اوکرين په اړه نور روسي معلومات زموږ له همکار شوبزاده څخه په دې راپور کې اوري.
د روس د دفاع وزارت دغه داوا د جمعې په ورځ په خپل بیان کې کړې، خو تر اوسه اوکرين دا پخلی نه دی کړی چې روس ماریوپول په مکمله توګه نیولې او کنه. په اوکرين د روس تر یرغل راسي روسي ځواکونو ماریوپول محاصره کړو او بمباری پرې کوله. خبری ادارې وایي د ماریوپول ښار زیاتره برخه ویجاړه شوې ده او ممکنه ده چې په ښار کې د شلو زرو نه زیات ملکي کسان وژل شوي وي. د اوکرين ځواکونو په ماریوپول کې د اوسپنې په یو کارخانه کې سنگرونه نیولې وو. د روسي ځواکونو سره جنگیدل خود دې هفته په شروع کې اوکرایني چارواکو خپل عسکرو ته د پشاکېدو امر وکړو چې دا ډول یې ژوندونه وژغورل شي. د روس د دفاع وزارت ویلي د ماریوپول د اوسپنې په کارخانه کې تر 2000 پورې اوکرایني عسکر تسلیم شوي دي. د جمعې په ورځ روسي ځواکونو په دونیسک او لوهانسک سیمو درنه بمباری کړي او د اوکرين پوځي چارواکو او عامو خلکو ویلي په روسي بمباری کې ګڼ شمېر ملکی کسان وژل شوي او په رهایشي علاقو کې کورونه تباه شوي دي. د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي د روسي يرغل د لاسا د دونباس سیمه چې دونیسک او لوهانسک پکې موقعیت لري په مکمله توګه تباه شوي دي. روس د دفاع وزیر د جمعې په ورځ ویلي د ولسي جمهوریت لوهانسک ازادي نږدې ده. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ترجمان جان کیربی ویلی په دونباس سیمه کې د روس پرمختګ هغه شان نه دی څنګه چې روس غواړي. هغه زیاته کړي په سیمه کې کلی او باندې هر ورځ د روس او اوکرين لاسونو ته ورزي او راځي. روس د اوکرين د ماریوپول ښار د نیولو داوا په داسې حال کې کړي چې هم د جمعې په ورځ د نړۍ وو صنعتي هیوادونو کینیډا، فرانس، جرمني، اټلی، جاپان، برتانی او امریکا د جی 7 نومي تنظیم اوکرين سره د 9.6 بلیون ډالرو امداد اعلان کړی دی. د امریکا کانګرس د زیارت یا پنځشنبه په ورځ اوکرين سره د 40 بلیون ډالرو د امداد قانوني مسوده منظوره کړي چې اوس به یې صدر جو بایدن دسخط او په قانون کې بدل کړي. د اوکرين صدر دغه مالی امداد هرکلی کړی دی. بلخو د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن ویلي د صدر بایدن حکومت به اوکرين ته د 100 ملیون ډالرو مالیت د 100 ملیون ډالرو مالیت پوځي امداد ورکړي او د پینټاګان ترجمان ویلي دغه امداد کې پوځي سازو سامان شامل دي. په اني حال کې روس ویلي چې فنلند تبا د خالی یا شنبه په ورځ د قدرتي ګیس رسد وتړي. روس دغه اعلان روس ته داغه کړي چې په اوکرين د روس د يرغل روسو فنلند او سویډن د خپل تحفظ لپاره د مغربي هیوادونو په پوځي اتحاد یا نېټو کې د شاملو دوه خواستونه کړي دي. روس په خپل مغربي سرحدونو د ځواکونو د قوی کولو خبره کړې او ویلي دي چې په نېټو کې د سویډن او فنلند د شاملو دوه ګامونه د زیاتېدونکو پوځي ګواښونو برخه ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د امریکا ولسمشر جو بایدن جنوبی کوریا او جاپان ته د خپل شپږورځنی سفر په لړ کې د کوریا سرخار سیویل تر رسیدلی. بایدن د امریکا او د جنوبی کوریا ترمنځ د اتحاد او په اقتصادي توګه له سیمې سره د روابطو په اړه د جنوبی کوریا د نوي وزیر اعظم یون سوک یول سره ویني. په دې اړه بشپړ راپور زموږ له همکار ارباب محمود علي څخه اوري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د جنوبی کوریا په پیونگ تایک کې د امریکا په اوسان پوزي اډه باندې د کوزیدو سمدستي وروسته نږدې د سامسنګ مرکز ته ورغلې چرته چې د سیمي کنډکټرو یا د الکترونیک د یوې آلې د نړۍ تر ټولو لویه کارخانه ده. د دې په شان د 11 بلیون ډالرو په لګښت سامسنګ کمپنی د امریکا د ټیکساس ریاست د آستن ښار سره نږدې جوړول غواړي. د کارخانه د چکر په وخت د کمپنی د نوې 3 نانو میټر چپس یعنی الکترونیک آله د کتنې په وخت بایدن د امریکا او جنوبی کوریا اتحاد د سولې، کلارې او خوشحاله بنیاد وبللو. بایدن او یون د سیمی کنډکټرو او نور اهم آلاتو د ترسیل لارې د مضبوطولو ژمنې وکړې. دا وخت په نړۍ کې د چپس یعنی الکترونیک پرزو ډېره کمی ده. دا پرزه د ګاډو په ګډون د روزانه استعمال د الکترونیک په ډېرو شیانو کې کارول کیږي او د وبا په وجه د ستونزو نور هم زیاته شوې ده. واشنگتن او سیول د یو بل سره ډېر تجارت کوي. جنوبی کوریا په کال 2000 کې په امریکا کې د 2.8 بلیون ډالرو نه زیاته سرمایه لګولې ده. دواړو مشرانو نن په خپل دویم ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوزي اړیکو په ګډون په نور چارو کې د همکارۍ سیوا کولو ژمنې کړې دي. دوی د شمالي کوریا او د ایشیا بحر الکاهل د سیمو ترمنځ په اقتصادي کارچوکاټ هم د یو بل سره غږېدلې دي. کال 2014 کې د پخوانی امریکني ولسمشر اوباما انتظامیه د بحر الکاهل د سیمو سره د فری ټریډ اګریمنت یا IPEF پیل کړی وو، خو بیا د هغه نه پس د بل امریکني ولسمشر ټرمپ انتظامیه امریکا د اتحاد نه بهر کړله. دواړو په دې لوزنامه هم خبرې کړې دي. که څه هم سیول به د بیجنګ سره خپل اقتصادي روابط نه کمول غواړي، خو د چین خلاف د انتظامیه د دې اهم اقتصادي ګام هم مرستې کوي. کینگز کالج لندن کې د کوریا د چارو څېړونکي رامن پچیکو پاډو وایس اف امریکا ته ویلي دي چې څوک هم دا خبره نه کوي چې چین په اقتصادي توګه یوازې کړل شي او په رښتیا هم داسې امکان نه لري، خو هر چا ته پته ده چې دا د چین مخالفه هلې ځلې دي او دا چې جنوبی کوریا په دې کې برخه اخلي. خو د نورو لوزنامو په مقابله کې د کمو اسانتیاو او رعایتونو په وجه دا ډېره نه خوښیږي. د وایټ هاوس د کورنیو د امنیت لپاره مشاور جیک سولوین دا نیوکه رد کړي او ویلي دي چې په مستقبل کې به دا د تجارت لپاره یو نوی ماډل ثابت شي. د امریکای چارواکي خبرداري ورکړي چې کېدلی شي د بایدن د سیمې د سفر په وخت شمالي کوریا د میزایلو یا نوکلئي ازماینه وکړي. د سول یونیورسيټي څېړونکي بونګ ینګ شیک وایي شمالي کوریا به غواړي د ازموینې د لارې د بایدن او یون پام ځان ته ور وګرځوي. خو دې سره یوه بله مهمه خبره هم ده، او هغه دا چې د جنوبی کوریا نوې مشر د پخوانی مشرانو په مقابله کې لا نور زیات د شمالي کوریا مخالف دریځ لري. تیرونه د کووېډ 19 د نوې کیس د منلو وروسته د شمالي کوریا میډیا د خالی پورز ویلي چې په هیواد کې یې تر د 2,00,000 پورې کسانو ته ناپیژندلې تبه ده او دا چې شپږ شپېته کسان ترې مړه شوي دي. سړونکې دا شمار کم ګڼي او وایي د خوراکي توکو او د دوایانو د کمی په وجه دا د هیواد لپاره ډېر زیانمن کېدلی شي. پیونگ یانگ د ملګرو ملتونو د خوا د کووېډ ویکسین د اخستلو نه انکار کړی او امکان نه لري چې د ریس کې به سفرک راولي. د امریکا انتظامیه وایي دوی د چین سره خبرې کوي چې څنګه د شمالي کوریا سره د وبا د مخنیوي لپاره مرستې وکړل شي. بایدن په ایشیا کې د آزاد هند بحر الکاهل د سیمې سره د امریکا په ژمنو خبرې کوي او د اوکرين د شخړې ذکر به هم کوي چې او خایي چې د طاقت تلارې په ځانګړي توګه رایج شین بدلول به په هیڅ صورت د قبلونې وړ نه وي. د امریکای د ویلسن سنټر سیډونکو رابرټ ډیلی وای دا امکان ډیر کم دی چې په داسې وخت کې چې امریکا په اوکراین کې هلې ځلې کوي چین دې د موقع نه ګټه پورته کړي او د تایوان خلاف دې ګام پورته کړي. دی وای د چین مشر شی جن پینګ د کووېډ په اړه د سخت فشار سره مخ دی ځکه بل ګام به نه پورته کول غواړي. خو بیا هم د بایدن سیول ته د ورتګ په وخت شی د چین د جنوبي سمندر لانچمنه سیمه کې د پوځي مشکونو اعلان کړی. چین په دې لانچمنه علاقه کې کم از کم دریو جزیرو باندې پوځي هلې ځلې پیل کړي. امریکا او د ائتلافیان په دې ګام سخت تشویش لري. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
درنو اردوونکو د وایس آف امریکا ډیو ده. د بلوچستان او پښتونخوا ترمنځ د شیرانی په کیسه غره لګیدلې اور له دوه ونې وروسته د مړکېدو پر ځای نور هم زیات شوی دی. دا اور څنګه لګیدلې ده او څومره زیان یې اړولی دی حکومت تر اوسه څه کړي دا ټول د حفیظ الله شیرانی په راپور کې اوري.
د بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبو پر پوله پرتې ضلع شیرانی په ځنګل کیسه غره یا کوه سلیمان لګیدلې اور له دوه اونیو تیرېدو پس لا هم بلیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اور د پیښې نوټس اخیستی او مرکزی ادارو ته د سمدستي کاروایی لارښوونه کړې ده. د شیرانی ضلع مرسیال کمشنر اعجاز احمد جعفر وای اور لا بلیږي او تر دېرش کیلومتر پورې چاپیر خور شوی دی. لوی ویډیو سره په خبرو کې هغه وویل د اور لګیدو له امله تر اوسه پوری درې تنه مړه سوي او څلور نور معمولی ژوبل سوي دي. خو اور لا بلیږي او نن د خالی یا شنبه په ورځ د بلوچستان وزیر اعلی کور کمانډر چیف سیکرټری شیرانی ضلع ته ورغلی او هلته یې له دوی سره لید کاته کړي او دوی د اور په اړه ورته پوره احوال ورکړي. چیف سیکرټری ورته ویلي چې د اور مړه کولو لپاره د بهرنیو هیوادونو څخه انتظامات برابروي.
امید دی چې ان شاء الله ان قریب د یو مطلب بار موږ خبر پدې کې هلپ اخو چې هغه پدې کې مهارک لري.
د شیرانی مرسیال کمشنر وای پر نه هم مې باندې اور اول د خیبر پښتونخوا مغول کوټ لوري پر کیسه غره د اسماني بجلی یا در د لویدول عمل لګیدلې وو او پر اطلس مای په ماشام د ضلع شیرانی په ځنګل کې بل اور لګیدلې چې لامل یې لانه دی معلوم. د اغیزمنې سیمې اوسیدونکو فتی محمد وډیوا ته وویل چې د ځنګل د ونو ترڅنګ څمزای خوژوبای د کوچو نری جړ کلې شرغلای له اور سره مخامخ دي او د خلکو ژوند او کورونه په خطر کې دي.
اور څه کم دی لغه بل ورځ د خشرو دی نن 15 مرواز ده کورو تراورې سي ځنی کورونه لاغه ځای را بی ځای شوه. لہذا د سړی خطر ده. سوالم دی نازل دی دغه خلکو مرچه و تاشت متزړانه وک پریاد نو وک نو بیا به و چاته وک.
د برستال کمشتر په خبره د اور د وژنې لپاره اوس له دوه هلیکاپټرو کار اخلي خو هغه زیات کړه چې د اور مړکول اوس د دوی لوسه وتلې دی. د شیرانی او ژوب د سیاسي او مدني فعالانو او د غیزمنې سیمې د خلکو لخوا د ژوب ډیر اسماعیل خان لوی لار نن درې مورز هم پرمانه خوا بند کړل سوي او وای ترڅو حکومت اور نوی مړکړي دوی به احتجاج نه ختموي. محمد یحیی مساخیل چې په بلوچستان کې د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت داري لخوا د زنګوزی پروژې مشارک وی وای په پاکستان کې د زنګوزی تر ټولو زیات پیداوار په شیرانی ضلع کې کیږي چې ل 640 څخه نیولې تر 615 میټریک ټنه پورې زنګوزی پیدا کوي. ل وی او ای دی وسره په خبرو کې هغه وویل د کیسی غر نږدې 1000 فټ لوړوالی لري. پر 6000 هکټر باندې ځنګل دی. یو هکټر 2.5 اکړه وی او د دوی د سروې تر مخه په یو هکټر کې 1500 وي. ل دې ځنګل څخه په یو کال کې یوازې د شیرانی ضلع 2.5 ارب روپۍ کاروبار کېدو ګټه ترلاسه کېده او ل دې سره به 1 ارب روپۍ ل نورو لارو لکه د لرګي ترانسپورت او مزدور په برخه کې ترلاسه کېدی.
نو 2.5 ارب روپۍ د کال ته کاروبار کېږي. نو ل دې عمله د اور ل عمله تقریبا د دې علاقې چې کم ځنګل وو 50% ځنګل تباه.
ساينس پور ډاکټر عبدالرازق کاکړ وای چې د اور لګیدو له عمله د ځنګل ټول اساسه لمانځځي. لډیو سره په خبرو کې غوول په یو ځنګل کې ژوي مرغان بوټي واړه چنجي وچې پانی لرګي او هرڅه د یو بل د ژوند او دمځکې د زرخیزي لپاره ضروری وي. خو چې اور ولګیږي نو دا ټول ختم سي ځکه هم بیا په اسانه نشته کېږي. د ډاکټر په خبره د دنیا نایاب نسل د غرب سونو سليمان مارخور د زوکړې ځای او زنګو هم کیسا غردي هغه او نور جناور به هم د اور لوجه لمن زبلارسي
څونو وخت کې به دا برتر سم سي دا دوني درخت او دا دوري حيوانان برتر دا ځای لورازي دا ځای خپل برتر کور کوي دا ډیر وخت اخی کی دا 15 کال واخی 17 کال واخی
دا یحیی مساخیل په خبره دوی ګوري چې ټول څومره تاوان سوی دی په دې اړه سروي کوي وای دا اور لا د کیسغره سرته نه دی رسیدلې ک د زرغون زور سیمه څخه اور تیرسو نو بیا به هرڅه په پوره توګه تباه سي حفیظ الله ستور شیرانی وی او ای دیوا کوټا
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د چین پاکستان په اقتصادي منصوبه سی پک د ترکیه له شاملولو وړاندیز ورکړی خو سیډونکو وایي دا به په لنډ وخت کې امکان ونه لري د اقتصادي او پرمختیايي چارو سیډونکو وایي د چین اقتصاد د کلونو ترقی او ودی وروسته خراب شوی او د ترکیه اقتصادي حالت هم خنډ دی دوی وایي ترکیه په دې منصوبه کې د ستراتیژیک پارتنر په توګه شاملېدای شي خو په دې کې به اوس مهال د ترکیه اقتصادي ګډون او سرمایداري ممکن نه وي نور تفصیل اسلام آباد نه داشه حسین په دې رپورت کې اوري
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې د درې واړه هیوادونو چین پاکستان او ترکی ترمنځ د غزولو دا وړاندیز په داسې حال کې ورکړی چې دا مهال د چین اقتصاد په خپل هم د کرونا بندیزونو لقبل زپل شوې دي او 13 میاشت د چین وزیر اعظم د روان مالیکا لپاره د چین د اقتصادي ودې شری هدف 15.5 ټاکلې دي کم چې په 13 لسیزو کې تر ټولو کم هدف دی د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر شاهد حسن صدیقی وایي د دې معنا دا نه ده چې غنی په دې وړاندیز به د روان جون د میاشتې څخه کار پیل شي د ډیو ریډیو سره خبرو کې نومړي وای دا یو وړاندیز دی په دې به بحث کیږي او بیا به لوزنامه کیږي
ته یو پروپوزل ہے اس پہ ڈسکشن ہوگا ایگریمنٹ ہوگا اٹ ول ٹیک ٹائم تو یہ کوئی وہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کل سے شروع کر دیں گے
هغه وای د وزیر اعظم د دې وړاندیز هر کلی کوي خو په دې باندې په لړن وخت کې عمل نشي کېدی وای د چین اقتصاد دا محل په خپل هم خراب دی او تر سوچي چین اقتصاد خشوی نوی نو دا ممکن نه ده د جمعې پورس په کراچۍ کې یو دستوري ته په خپل وینا کې وزیر اعظم شهباز شریف ویلي تجارتی او صنعتي حل زلو ته د ودی ورکولو په ترڅ کې هیواد پر مخ کتلی شي هغه وای د سی پیک منصوبه د سیمې ستړون د ودی لپاره مهم ده او گوادر د دې مرکز جوړیږي د چین د سرکاري شمیرو تر مخه د 13 اپریل په میاشت کې د هیواد دننه د بیروزګاری کچا هم 6.1% ته رسیدلې دا او دا د کال 2000 را په دی خو تر ټولو لړه کچدا پاکستان د شپک سلويخ ارب ډالرو د سی پیک منصوبه د لوبي د بدلولو منصوبه ګرځوي خو په دی ورستو کې د پاکستان د نن په چینای وګړو باندې پر لپسې تر هغه بریدونو چین هم اندېخمن کړي او ځنې سیړونکو د دې حمله ورستو په پاکستان کې د چین په سرمایه کاری د بدو اغیزو اټکلونه کوي په اسلام آباد کې د غیر دولتي سیړنیز ادارې اس ڈی پی آی ایگزیکټیو ډایریکټر عابد قیوم سلیری صف امریکا ڈیوا توائی دا پلن وقت کی ممکن نہ دا
چائنا کو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی ایک پیک پہ بظاہر پہنچ گئے اور آہستہ آہستہ وہاں پہ جو جی ڈی پی گروتھ کی ہے اور جو اقتصادی ترقی ہے تو ہلکا ہلکا اس میں ڈینٹ پڑ رہا ہے
نمبولی زیاتوی دا وقت دا چین خپل اقتصاد ہم خراب دے خوب دے کہ یو درم حیوات شامل کریشی نو دا منصوبہ بلا نور قیمتی شی ہغوائی ترکی پا دے منصوبہ کے دا یو سٹراتیجی کی پارٹنر پتو گرات لیشی خو تر سوچے دا ترکی دا اقتصادی پارٹنرشپ او سرمایه کاری خبره ده نو دا تر هغه ممکن نه ده تر سوچي د ترکی خپل اقتصاد په خپو نوي ودرې دلی د ترکی لیرا د ډالر په مقابله کې خپل ارزښت بیللې دي او په ترکی کې ګرانی هم زیاته شوې ده هندستان هم د سی پیک په منصوبه اندېخنه لري او امریکا دا منصوبه د پاکستان لپاره د چینایي قرضو یو لټ ګرځوي او د دې ترڅنګ بلوچ بیلتون پاله وسلواله ډلې هم د سی پیک منصوبه ته په خپل وسیلو د چین او د پاکستان د قبضه پسترګه وزیر اعظم شهباز شریف د سی پیک په منصوبه کې د ترکی د شاملولو دا وړاندیز په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوی ده د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری به هم نن د خالی پروز په دوه ورځنی سفر چین ته روانيږي او د خارجه دفتر ویان ویلي چې نومړې به د خپل سفر پترس کې د خپل چینی هم منصب سره د پاکستان او چین مابین په تجارتی او اقتصادي همکاري خبرې کوي او د دوه اړخیز اړیکو جاج به اخلي ارشد حسین وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد
د پاکستان حکومت خپل امپورټ پالیسي کې بدلون راوستي او خپل هیواد ته یې د درې دیرشو توکو په راوړلو باندې بندیز لګولای. حکومت وایي چې دغه بندیز څخه په پاکستان کې د روپۍ په مقابل کې مخ پر وړاندې روان ډالرو د قیمت مخه نیول دي. د بلوچستان ایالت د چمن لاري افغانستان سره او توفتان لاري ایران سره تجارت کوونکي سوداګر وایي چې دغه بندیز اطلاق د افغانستان او ایران سره په تجارت نشته. نور تفصیل د نعمت الله سره دی په راپور کې اوري.
د پاکستان وزارت تجارت په امپورټ پالیسی 2020 کې د بدلون کولو سره سم پر کم درجه داسې چیزونو پر امپورټ باندې بندیز لګولې دي چې هغه د ایشو آرام په زمره کې راځي. د پاکستان وزارت تجارت په وینا په دولت کې د ډالرو په مقابل د روپی ارزښت کمیدو لوی سبب هم دغه دی. خو د پاکستان مرکزی سوداګریز خونې مرستیال مشر جمال الدین اسغزی وایي چې دغه درجه پر تېش شیان د پاکستان د مکمل امپورټ ډیره کمه کچه ده چې د روپی د ارزښت د ډالرو په مقابل را کمولو په کار برانسي. خو د نوموړي په وینا د افغانستان سره تجارت په پاکستانی روپو کې کوم غشتنه ځای تجارانو کړي و هغه ګټوره ثابت شوه.
د افغانستان وچه ماوه نوده ماوه یا پر غالی باندې دغه اسارو پراغه نه ده لاګو. افغانستان امپورت اجازت دی راتلای شي په پاکستانی روپو یې راتلای شي. د پاکستانی روپو د امپورت سوالات هم پکښه دی. د افغانستان د پاره هر وخت موږ هر حکومت د امپورت او د اکسپورت سوالاتونه ورکړي دي.
د پاکستان وزارت تجارت چې دغه امپورټ پالیسی د بدلون پاک لکه کوم اسارو جاری کړی ده په هغه کې لیکلي دي چې په پاکستانی روپی د مزکنی تجارتي بندرونو لارې لا امپورټ سی وشان په دغه بندیز کې شامل نه دي. دا وخت د افغانستان او د ایران سره د پاکستان مزکنی تجارتي بندرونه دي. خو په دغه درجه شان کې سور باندې بندیز لګول شوی دي په کې زیاتره شان د ایران څخه پاکستان ته امپورټ کیږي. خو د کوټې د سوداګریز خونې په خوانې مشر جمعه خان بادزي و ویو دی وته وویل چې د تفتان پر مقام د ایران سره د پاکستان تجارت د بارډر تجارت پر اساس کیږي ځکه چې د پاکستان دغه بندیزونه هم د ایران سره پر تجارت اثرات نه اچوي.
د ایران سره مختلف ایټمز راځي لکه په هغه کې ډرای فروټ، فریش فروټ، پټرولیم، کیمیکل پروډکټ هم راځي. هغه په دې باندې نه لاګو کیږي. هغه په دې وایي چې بارډر ټریډ، بارډر ټریډ مطلب دا دی چې موږ د دې خاصه ورجه وروړو، کنجي ته وروړو، نور شان وروړو، دا خاصه دا شی راوړو. نو ځکه په هغه کې د پیسو لیندین نشته چې د ایران سره موږ د بارډر ټریډ اګریمنت سوي دی. هغه ایم او ایم ساينس کړي ده د کوټ چیمبر اف کامرس او د ایران زایدان چیمبر اف کامرس تر مابین. نو هغه تقریبا ان شاء الله لازم 5 جنوري په دې باندې کار سٹارټ شي.
د پاکستان د اطلاعات مرکزی وزیر مریم اورنگزیب د زیارت په ورځ دغه فیصلې د اعلان په موقع ویلی وو چې لګجری او غیر ضروري چیزونو پر درآمد د بندیز لکبل بل د غیر ملکی زر مبادله پر ذخایرو باندې بشپش عرب ډالر اثر وغورځيږي. خو د حکومت پاکستان پر دغه پریکړه باندې د اقتصادي پوهانو خپل بیل بیل غبرګونونه ښکار کړی دي. بعضو دغه د حکومت شګام بلل دي چې د سخه په تجارتي خساره کم شي. خو بعض بیا وایي چې دا محل دی واد اقتصاد د کم جنجال سره مخامخ دي. نو د دې درملنه د ایم ایف د پروګرام نه بغیر ممکن نه ده. نعمت الله سرحدی، وی او ڈیوا، چمن.
درنوردونکو راپورونه مو اوریدل. او سم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای د خارجه چارو محکمې د چین د هغو چارواکو خلاف د اقدام کولو فیصله کړې ده چې د یوې منسوبي لاندې خپه منظمه طریقه د چین دننه او د چین نه بهر په یو غور مسلمانانو او په نورو مذهبي او روحاني معتقدینو زور زیاتې کړي. په دې کې د امریکای دننه پرتو چینیانو باندې هم د چین د چارواکو د زیاتې کولو واقعیت شامل دي. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د مارچ په 20 تاریخ اعلان کړی دی چې امریکا د چین د سرکاري چارواکو د هغو کوششونو غندنه کوي کوم چې دوی د چین نه بهر په کمشمیر مذهبي چینی فرقو باندې د زور ظلم او په دوی د ویرو ترهو تیرولو په لړ کې کوي. په دوی کې د امریکای شهریت لرونکو هم شامل دي څوک چې د دې کمزور چینیانو په حق کې اواز پورته کوي. اغلی بلینکن ویلی دی چې امریکای په ګرد دنیا کې د بشري حقوقو د تحفظ پوخ نیت کړی دی او د قصوروارو خلاف ټول سفارتي او اقتصادي اقدامات کوي. د ویزو نوی اعلان شوی بندیزونه به د چین په هغو چارواکو هم لګول کیږي په چا چې ګومان کیږي چې دوی د چین دننه او د چین نه بهر مذهبي عقیدتمن د کمشمیره فرقو خلق، د چین د حکومت مخالفین، د بشري حقوقو مرستیالان، صحافیان، د مهنت منتظمین، د اولسي معاشري غړي او مناکه مظاهرین لتاړی او تزنی. خاغلی بلینکن وی چې امریکا یو ځل بیا د چین په حکومت غږ کوي چې بهر ملکونو کې د خپل مخالفینو د چقولو د عمل نه لاس واخلي. په دې خلکو کې د چین د حکومت مخالف یوغور مسلمانان، د امریکای د بشري او اولسي حقوقو مرستیالان او هغه یوغور کسان شامل دي چې د امریکایانو سره کار کوي او چین د دوی د کورونو غړو ته چین ته د تلو اجازه نه ورکوي. امریکا د اغو خلکو د مرستې یو ځل بیا پخلی کوي چې د چین د حکومت لخوا د انتقامي کار روایه کېدو د خطرې باوجود خپل حق خبره کوي. د زیاته کچې دا وخت د لسو لکو نه زیات یوغور مسلمانان او د کم شمېره مذهبي فرقو نور کسان په نظربند کیمپونو کې بندیوان ساتلی شوي دي. دین علاوه شل لکه یوغور مسلمانان او د کم شمېره مذهبي فرقو نور کسان د سر دوباره تعلیم په بانا نظربند کیمپونو کې اچولی شوي دي. د خارجه چارو وزیر بلینکن یو ځل بیا د چین په حکومت غږ کړی دی چې په سینکیانګ کې د خلکو او خصوصا د یوغور مسلمانانو جاري قتل عام نه لاس واخلي. تبت او کان کې د هم په خلکو د زور ظلم کارونه بند کی او دغل ته د بشری حقوقو خلاف ورزي ختم کی. لکه څنګه چې د دې تازه اقدام نه ظاهره ده، امریکا به اومداشان بین الاقوامی برادرای سره په شریکه چین کې دننه او امریکا او د دنیا په نورو ځایونو کې د چین د سرکاري چارواکو لخوا د بشری حقوقو په خلاف ورزو کېدو او په خپل مخالفینو د نور قسم ظلمونو کولو ذمہوارو له د سزا ورکولو اقدامات جاری ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202 3 او یو اس ا. تاسو په دې اداریا